د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي د روسي په وړاندې درې کلن مقاومت د اوکرانیانو اتلولي خي. سربازان اوکراینی پس از برداشتن جراحات شدید و قطع اعضای بدنشان باز هم در مقابل تهاجم روسیه به میدان نبرد برمی گردن. اوکراین کومی طبیعی زیر می لری او ترامپ ولی غواری دا زیر می ترلاسه کری؟ د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې د دې اونۍ خبرونه د روسیې په وړاندې د اوکراین د درې کلنې جګړې پر موضوع متمرکزه ده.
سلامونه او ښې چارې. د امریکا غږ د یو موضوع او څو زاویې خبرونې ته ښه راغلاست. د اوکراین د جګړې درې کاله پوره شول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د درېمې کلیزې په مناسبت په کیف کې د ګڼو هیوادونو د مشرانو د راټولېدو پر مهال د خپل پاوز د اتلولۍ ستاینه وکړه. د اوکراین جګړې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، په تیرو شپږ دیرشو میاشتو کې دا هیواد ویجاړ کړی، د پوځي ځواک په توګه یې د روسیې حیثیت تر پښو لاندې کړی او د اروپا د امنیت احساس یې له منځه وړی دی.
اوکرایني ځواکونه په برتانیا کې د روسیې د یرغل په مقابل کې د جنگي دوز د کړی کوي. د انټرفلیکس نومي عملیاتو دغه ویډیو د برتانیا د دفاع وزارت خبره کړې ده. خو د اوکراین او روسیې ترمنځ د جګړې د ختمولو لپاره د امریکا ځانګړی استازی د چهارشنبې په ورځ پلازمینې کیف ته ورسید.
موږ به نظرونه واورو. موږ د امنیتي ضمانتونو په اړتیا پوهیږو. موږ ته ډیره واضح ده چې د دې هیواد ازادي او د ملت خپلواکي مهمه ده. زما ماموریت خبرې کول او اوریدل دي.
د ښاغلي کیلوک تر سفر یو ورځ وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د خپل روسي سیال سره د سعودي په پلازمینه ریاض کې ولیدل. روسیه چې باندې درې کاله وړاندې په اوکراین یرغل کړی وو، خو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له پرونیو خبرو داسې وانګیرل شوه چې ګواکې د جګړې ملامتي د کیف په غاړه ده او د ریاض په خبرو اترو کې د اوکراین ګډون ته هم ارزښت ورنه کړ.
نن ما واوریدل چې هغوی وی خبرو ته نه دي بلل شوي. ګوري، دوی خو دا تیر درې کاله همدلته وو، جګړه به یې ختمه کړې وی، هیڅ مو باید پیل کړی نه وی، هغه وخت به یوه معامله کړې وی.
د اوکراین ولسمشر زيلنسکي د ترامپ څرګندونو ته داسې ځواب ورکړ.
موږ دغه غلطه بیانیه لیدلې ده او پوهیږو چې دا د روسانو نظر دی. متاسفانه ولسمشر ترامپ په ډیر احترام سره چې د امریکا د ولسمشر دی، د همدې غلطې نظریې ښکار شوی.
له دغو غبرګونونو وروسته ولسمشر ترامپ په خپله ټولنیزې رسنۍ ولیکل چې زيلنسکي یو دیکتاتور دی او په خپل کور کې د محبوبیت کچه تر لس سلمه ټیټه ده. که څه هم په اوکراینی یو ټول پښتنو کې د زيلنسکي محبوبیت تر 50 سلمه لوړ دی. زيلنسکي وایي دی هیله لري چې د ترامپ استازی به په اوکراین کې واقعیتونه درک کړي او وبګوري چې اوکراینی ځواکونه څنګه د یرغلګرو روسانو مقابله کوي. د ناټو یو چارواکي ویلي دي چې دا سیخکاري مسکو به د جګړې د ختمولو د خبرو اترو په جریان کې د جګړې ډګر لا ډیر تود کړي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در دیدار با همتای فرانسویش خواستار نقش بزرگتر اروپا در پایان دادن جنگ اوکراین شد. در این دیدار دونالد ترامپ از احتمال امضای یک توافقنامه با اوکراین که هدف آن دسترسی ایالات متحده به معادن آن کشور می باشد نیز خبر داد.
دیدار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با رئیس جمهور دونالد ترامپ در قصر سفید شامل بحث جدی متمرکز بر پایان جنگ در اوکراین بود. دیداری که همزمان با سومین سالگرد جنگ در اوکراین مصادف بود. در این دیدار دونالد ترامپ بر علاقمندیش بر یک توافقی که منجر به پایان جنگ شود تاکید داشت. رئیس جمهور ایالات متحده در مورد منرال های عمده اوکراین برای دستیابی به یک توافقنامه با کیف نیز تلاش دارد. توافقنامه ای که به گفته دونالد ترامپ ممکن هفته آینده امضا شود.
من با رئیس جمهور زلنسکی ملاقات خواهم کرد. ممکن او در جریان این هفته یا هفته آینده بیاید تا توافقنامه را امضا کند. قشنگ خواهد بود. دوست دارم با او ملاقات کنم. در دفتر کاری هم ملاقات خواهیم کرد. روی توافقنامه کار صورت گرفته است. نهایی شدن آن بسیار نزدیک است. این توافق در مورد منرال های کمیاب و چیزهای دیگر خواهد بود.
رئیس جمهور فرانسه بیشتر محتاطانه صحبت میکرد و با گفتن این که اروپا با فراهم کردن قرضه به اوکراین از آن کشور حمایت کرده است، دونالد ترامپ را اصلاح کرد و بعداً در مورد اعتبار کردن بر مسکو چنین هشدار داد.
نکته مهم من این بود تا بگویم که اول برای به دست آوردن یک امتیاز تلاش کنیم که می تواند ارزیابی و تایید شود و این اطمینان را حاصل کنیم که برای کوتاه مدت ضمانت های کافی را ایجاد کنیم و این چیزی است که ما برای شمولیت در آن آماده خواهیم بود. در قبال فرانسه بسیاری از همکاران اروپایی من آمادند تا نقش ایفا کنند، ولی ما نیز به پشتیبانی آمریکا نیاز داریم، زیرا این موضوع بخش اعتبار دهی به ضمانت های امنیتی است.
در مورد دستاورد این دیدار تحلیلگران چنین میگویند:
به نظر می رسد که به خاطر تطبیق صلح میان روسیه و اوکراین آنان بر حضور صلحبانان اروپایی توافق کردند. بسیار از چیزهای دیگری است که نتوانستم درک کنم، اما بله، تلاش ها به خاطر به دست آوردن یک توافقنامه صلح و حضور صلحبانان به خاطر تطبیق توافقنامه میان روسیه و اوکراین وجود دارد.
رئیس جمهور اوکراین با ابراز امیدواری بر اهمیت نقش واشنگتن تاکید داشت.
تیم های ما به گونه مؤثر با ایالات متحده بر یک توافقنامه اقتصادی کار می کنند که ما امیدواریم در واشنگتن آن را امضا کنیم. رئیس جمهور ترامپ، ما واقعا می خواهیم تا از شما بشنویم که از جانب آمریکا حمایت وجود خواهد داشت، زیرا همه مردم ما، همه خانواده های ما بسیار نگرانند. آیا آمریکا رهبر یک جهان آزاد خواهد بود؟ و می خواهم که با شما بسیار صادقانه بگویم که برای زندگی و مردم ما این بسیار مهم است که حمایت و معاونت آمریکا ادامه داشته باشد.
در عین حال رئیس جمهور روسیه گفته است که تاکنون مذاکرات مشخص نبوده است.
در جریان تماس تلفنی و در نشست ریاض یقینا که ما پیرامون موضوعات مرتبط با بحران اوکراین صحبت کردیم، ولی به گونه اساسی بحث نشد. ما تنها توافق کردیم که بر آن بحث خواهیم کرد. با این حال بله، ما مشارکت کشورهای اروپایی را رد نمی کنیم.
و در اروپا، اوکراین از 30 سالگرد این جنگ بی‌رحم یاد بود به عمل آورد و برج ایفل، مشهورترین نماد پاریس، با پرچم اوکراین مزین ساخته شده بود.
په داسې حال کې چې د ترامپ اداره د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي، اکثره کورني بې ځایه شوي اوکراینیان اوس د یو نوي ژوند د پیلولو په حال کې دي. ملګري ملتونه وایي 3.5 میلیونه اوکراینیان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي او یوه پروژه د دوی سره د نویو کورونو او دندو په موندلو کې مرسته کوي.
د روسیې د یرغل په جریان کې د خارکیف اوسیدونکو اولګا زولوتنیتسکا هیڅ کله خپل ښار نه دی پریښی او د ډوډۍ پخولو دوکان یې چې 25 کاله مخکې یې جوړ کړی و هیڅ کله نه دی تړلی. حتی د 2022 کال د سپتمبر په میاشت کې هم کله چې یو توغندی د دوکان څخه یې څو متره لرې ولګېدو. د فروری په 24 د سهار 5 بجې وې. زه او زما ټیم پوهېده چې څه باید وکړو. مونږ باید د پوځیانو او خلکو لپاره ډوډۍ پخه کړې وې. مونږ بې دمې کار وکړو. یوه شیبه مو هم دمه ونه کړه.
زولوتنیتسکا وایي د سولې د خبرو اترو په اړه اوري، خو باور لري چې د جګړې د ختمېدو یوازینۍ لار پوځي اقدام دی.
زموږ د امنیت یوازینۍ تضمین زموږ پوځ دی او بس.
جان وروبي 28 کلن دی. د کاناډا اوسیدونکی دی، خو د جرمني او اوکراین ګډ تابعیت لري. یو رضاکار دی چې د 2023 کال په پسرلي کې خارکیف ته راغی چې مرسته وکړي.
زه په یو خصوصي پخلنځي کې کار کوم چې یوازې د پوزیانو هغه روغتونونو لپاره خواړه تیاروي چې خوراکي مواد نه لري. موږ هر ورځ د 300 پوزیانو او 400 ناروغانو لپاره خواړه برابرو.
وروبي شپږ کاله د کاناډا په پوز کې خدمت کړی. هغه باور لري چې که د متحدو هیوادونو سرتیری په اوکراین کې موجود وي نو دا به د روسیې سره د تلپاتې سولې سبب شي.
په دویمه نړیواله جګړه کې کله چې برتانیې مرستې ته اړتیا لرله د 2 میلیونه کاناډایانو له ډلې 1 میلیون یې اروپا او پاسیفیک ته د مرستې لپاره ولاړل. اوس موږ نشو کولی 100,000 کسان اوکراین ته راولو. دا زما لپاره د یوه پخواني سرتیری په توګه د شرم خبره ده.
55 کلن سوداګر او فعال دیمیترو کوتوفی 25 کاله کېږي چې په سوداګریزو کارونو اخته دی او په خارکیف کې ګڼ شمېر پروژې رامنځته کړي. خو کله چې روسیې پر اوکراین برید وکړ هغه سوداګری پریښوده او د خارکیف میډیا هب د همغږي کوونکي په توګه کار پیل کړ چې د جنگ په شرایطو کې خبریالانو سره مرسته وکړي.
یوه لویه دودیزه جګړه ځانګړي شرایط لري. ان هغه کسان چې په 2014 او 2015 کلونو کې د دونباس د جګړې تجربه درلوده دا حالت یې نشو تصور کولی.
بلخوا اولگا زولوتنسکا سره له ټولو سختیو لا هم باور لري چې اوکراین روخانه راتلونکی لري. هر سهار مخکې لدی چې خپل د دوکان کار پیل کړي هغه خپل تیم سره یو ځای کیږي، لاسونه سره نیسي او د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره شکر وباسي.
هر سهار موږ ټول را پاسیږو، یو ځای کیږو او لاسونه سره نیسو. دا د مینې حلقه بلل کیږي او موږ له خدای مننه کوو چې ژوندی پاتې یو.
جان وروبي هم همدا احساس لري. هغه هڅه وکړه چې د اوکراین د ځمکني ځواکونو سره چې د بهرنیو داوطلبانو څخه جوړ شوی دی شامل شي، خو د عمر له امله رد شو. سره له دې هغه لا هم دلته دی، د اوکراینی پوځیانو لپاره د رضاکار په توګه خدمت کوي. د انا کوستوشین کوراپور، کالیارانانو رسنۍ د امریکا غږ، واشنگتن.
در حالی که اوکراین وارد 4 سال جنگ با روسیه شد، بی‌ثباتی بر روابط میان ایالات متحده آمریکا و اوکراین سایه افکنده است. تغییرات اخیر در لحن واشنگتن نگرانی‌های را برانگیخته که اوکراین ممکن است به یک توافق صلح نامطلوب مجبور شود و یا بدون حمایت آمریکا مجبور شود تا در برابر روسیه مبارزه کند. در حالی که اکثر اوکراینی‌ها اکنون از مذاکرات صلح حمایت میکنند، بسیاری اصرار دارند که هر توافقی بر اساس شرایط اوکراین صورت گیرد.
مرکز صحی رازوم در کیف در ماه فوریه 2024 توسط پترو کراسیتسکی، سرباز بازنشسته اوکراینی و دکتر خانوادگیش افتتاح شد. پس از خدمت در اردو در سال 2015 و دوباره پس از تهاجم روسیه، کراسیتسکی ایجاد کلینیک را در حین بهبودی از 2 سکته مغزی و ضربه های مکرر مغزی در نظر گرفت. با توجه به این که جمعیت سربازان بازنشسته اوکراین به 4 تا 5 میلیون می رسد، او می گوید که این مرکز یک سرمایه گذاری در آینده کشور محسوب می شود.
اگر به آینده کشور خود باور نمی داشتیم، هیچ یک از اینها را شروع نمی کردیم. مرکز صحی وجود نمی داشت. ما به سادگی به خارج از کشور می رفتیم و آن پایان ما می بود.
بسیاری در اوکراین خوشبینی کراسیتسکی را به اشتراک می‌گذارند، اما تغییرات اخیر در سیاست و لحن آمریکا باعث نگرانی بسیاری ها در باره آینده کشورشان شده است و آن هم در حالی که اوکراین وارد سال 4 جنگ با روسیه می شود. اوکراینی ها حراس دارند که تعهد نامشخص آمریکا ممکن تلاش ها برای مهار متجاوزین روسیه را تضعیف کند و موقعیت اوکراین را در هر مذاکرات بعدی ضعیف بسازد. ماریا مزنتسوا، قانونگذار از حزب حاکم بر رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی، با صدای آمریکا گفت که فشارها بسیار زیادند و برخی پیام‌ها درباره اوکراین ناامید کننده است.
ما همچنان انتظار صلح عادلانه، مذاکرات منصفانه را داریم و هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین اتخاذ نخواهد شد.
آخرین نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 52% از اوکراینی‌ها از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند. الکسی میلینک از مرکز رازومکو، یک نهاد پژوهشی سیاست عمومی اوکراینی، می‌گوید که احساس روبه رشد از واقع‌بینی در جامعه اوکراینی نسبت به جنبه‌های صلح وجود دارد.
یک درک کلی وجود دارد که آتش بس ممکن پایان جنگ نباشد. نظر غالب این است که اگر آمریکایی‌ها و روس‌ها به نوع توافق درباره آتش بس برسند، این فقط نوع دیگر از دوران میان جنگی خواهد بود.
بر اساس معلومات رادیاب ACLED مستقر در امریکا، تلفات غیر نظامیان در اوکراین در سال سوم جنگ 16% افزایش یافته است، به طوری که تعداد مرگ های ناشی از حملات هوایی به غیر نظامیان 3 برابر شده است.
من نسبت به روند شروع مذاکرات خوشبین هستم، اما صحبت کردن درباره آن بر اساس شرایطی که میشنویم بسیار دشوار است. مهمترین چیزی که اوکراین در حال حاضر نیاز دارد اطمینان از حمایت است، چه در داخل کشور و چه از متحدان خارجیش.
پس از 3 سال مقاومت در برابر تجاوز روسیه، اوکراین یکی از چالش برانگیزترین دوران خود را تجربه می کند، در حالی که نیروهای آن با آرامی در بخش‌های شرقی عقب نشینی می کنند. اوکراینی ها اصلا مایل به دیدن واگذاری سرزمین های خود نیستند و امیدوارند که امریکا بتواند قانع شود که در کنار آنها بماند و فرصتی برای حفظ یک پارچگی کشور با آنها را بدهد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
روسی زوکونو د تیرو 3 کلونو رئیسی هر ورځ د اوکراین شمال ختیز ښار خارکیف بمبار کړی، خو له دې سختو شرایطو او بمباریو سره سره ځایي سوداګر خپل کار ته دوام ورکوي او له ټوله نړۍ څخه رضاکاران د مرستې لپاره د هیواد ته ور روان دي.
دا خکلی ګوټه یوازینی احساساتي ارزښتناک شی دی چې د پروټاسیویچ کورنۍ د ځان سره هغه وخت یوړه چې دوی په 2022 کال کې د روسي ځواکونو د برید نه وتښتېدل.
مونږ یوازې د یو څو شیانو سره وتښتېدو، پرت، لپټاپونه، د تیلو 2 ډبې او زما لور دا ګوډې د ځان سره راوړه. د دې نوم توسیا دی.
کاترینا د هغه میړه مور او دوه ماشومان د اوکراین د خرسون سیمې د اوکلی نه بي ځای شو. دوی یو نیم کال په ټول هیواد کې د یو ځای نه بل ته پک کړه تیر کړل او د استوګنې ځای موندلو هڅې کوله.
د کلیو یا کوچنیو سیمونه د بي ځای شوي لپاره دا سخت وی چې په لوی ښار کې ژوند وکړي. د نوي مهارتونو زده کولو ته ضرورت وي. کله چې څوک هر څه له لاسه ورکړي نو دا خورا ګران وي.
د پروتاسیویچ په سر کورنیو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ د نږدې کور په نوم یو پروژه پیل کړه چې موخه د داخلي بیزای شو خلکو لپاره په خپلو نو ټولنو کې د آرامۍ رامنځته کول دي.
موږ کورونه اخلو، اساسي ترمیم کوو چې ټولې اسانتیاوي پکې وي، او هغه کورنیو ته یې وړیا ورکوو چې غواړي د کیف سیمې کلي ته لاړ شي او لږ تر لږه 10 کاله هلته ژوند او کار وکړي. دوی باید د دې کور پاملرنه وکړي.
د لسو کلونو وروسته د کورنۍ د کور ملکیت ترلاسه کړي. دا موسسه دوی ته د کار پیدا کولو کې هم مرسته کوي. ډېری ښارونه او کلي د کارګرانو کمښت لري. د کیف سیمې په تراشه ښار کې د روغتون لس خالي ځایونه لري.
موږ د ماشومانو ډاکټر، عمومي ډاکټر، عصبي متخصص او د تشخیص ډاکټر ته اړتیا لرو. دا کوچنی روغتون دی، ځکه دا ستونزمنه ده چې متخصصین دلته راشي، خو کله چې د کار سره کور هم ورکول کیږي نو دا توپیر لري.
دا یو روغتون د نږدې ټولنو 2000 خلکو ته خدمتونه وړاندې کوي. چارواکي وایي چې ډېری کارګران د تقاعد عمر لري او ځوانان لوی ښارونو ته ځي. نو داخلي بې ځای شوي کولی شي د تشې په ډکولو کې مرسته وکړي.
موږ د مخه د داخلي بې ځای شویو خلکو سره مرکې کړې دي چې دې بنسټ یې سپارښتنه کړې وه.
د هغه کسانو لپاره چې د جګړې له امله بې ځای شوي دي، دا پروګرام د یو باثباته کور او ټولنې لپاره یو چانس دی. که څه هم نږدې کور یو ازمایښتي پروژه ده، تنظیمون کې غواړي چې دا پروژه پراخه کړي او ټولنو ته زده کړه ورکړي چې څنګه دا ډول پروګرامونه په خپله پلي کړي. اوس چې د روسیې او یوکراین د جګړې د ختمېدو تمې زیاتې شوې، نو هغه کسان چې بې کوره شوي هیله لري چې هغوی خپل کور ولري. دا ودلیسیا باکلرس رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې سوسی، امریکا غږ.
یک سرباز اوکراینی که در جنگ شدیداً آسیب دیده است میگوید که بعد از تداوی جراحاتش دوباره به خدمت نظامی بازگشته است. زیرا نمی خواهد تسلیم آزمون از دست دادن دست و پایش شود و دست از فعالیت بردارد.
سرباز استخبارات اوکراین که نمی‌داند تا چه زمان مرگ بالینی او بعد از انفجاری که در زیر پایش به وقوع پیوست دوام آورد، تنها چیزی را که به یاد دارد سرمای شدید، تاریکی و هراس بود. آندری روبلوک وقتی به هوش آمد هر دو دست و پایش را از دست داده بود و درد شدید تنش را فرا گرفته و ذهنش مملو از توهمات بود.
من به مواد منفجری که باید آن را از بین می بردم نزدیک شدم و بعد فهمیدم که بر من منفجر شده است. درک کردم که زندگی در این لحظه برای همیشه تغییر کرد. من بیهوش شدم، ولی نسری هنوز یادم است که چگونه مردان مرا داخل موتر کردند و چقدر دردناک بود.
دو سال بعد روبلوک بار دیگر یونیفرم نظامی را پوشیده و دست و پای مصنوعی جایگزین دست و پای قطع شده اش گردید. در زمان انفجار روبلوک می دانست که زندگیش برای همیشه متحول شده، ولی او متعهد شد که به میدان جنگ بازگردد.
زندگی یک آزمون است و تنها کسانی که آزمون ها را قبول کرده و با آن می جنگند زنده می مانند. آسان ترین کار این است که بر تخت خوابید و به بیچارگی خود گریه کرد. اگر شما با آزمون ها مبارزه کنید و آزمون ها را بپذیرید، شما زنده می مانید.
در هر قطعه نظامی اوکراین حداقل یک تا چند سرباز معلول وجود دارد که هنوز در آن ایفای وظیفه می کنند. طبق نظریات ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، این معلولین در زمره 380 هزار سرباز اوکراینی هستند که در جنگ زخمی شدند. حدود 46 هزار سرباز دیگر در طول این جنگ 3 ساله کشته و ده ها هزار تن دیگر آنان مفقود و یا اسیر شدند. در خط مقدم جنگ، روسیه مقدار زیاد تسلیحات و نیروی انسانی را برای پیشرفت اندک جهت کسب کنترل اراضی اوکراین مصرف می کند. در این زمان اوکراین که با تعداد کمتر سربازان و کمبود تسلیحات نظامی مواجه است، با آزمون‌ها نه تنها در میدان جنگ بلکه در بخش دیپلماسی نیز در حال مواجه شدن است. ایالات متحده که زمان متحد قوی این کشور بود، مذاکرات با روسیه را در حال آغاز کرده است که نگرانی‌ها در قبال اینکه اوکراین و همتایان اروپایی از این مذاکرات در حاشیه قرار خواهند گرفت، افزایش یافته است. روبلوک حال 40 ساله شده است. قبل از وقوع این واقعه یک دکتر نظامی بود و بعد از بازگشت به خدمت او من حیث روانشناس آموزش دید تا به سربازان کمک کند تا با تاثیرات روانی این جنگ 3 ساله کنار آیند.
اوکراین د منرالونو او گرانبای کانو پراخی زیر می لری، خو اکثره قانون په هغه سیمو کې دی چې د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی. ترامپ وایي امریکا کېدای شي د دې قانونو په بدل کې د روسي په وړاندې د اوکراین په جګړه کې مرستو ته دوام ورکړي. کیف هیله لري چې په دې موافقه سره به واشنگتن ورته امنیتي ضمانت ورکړي.
د اوکراین په مرکزی برخه کې د زاولیوسکی کان د اروپا د گرافایت تر ټولو لوی زیرمه لري چې د برېښنایي موټرو بیټریو او اټومي بیټریو یا ریکټرونو کې کارول کیږي. د دې اوکراین د مهمو منرالونو د پراخو زیرمو نه یو ده چې لویدیځ د خامو موادو لپاره په چین باندې د خپل اتکا د کمولو لپاره غواړي. د کان چارواکي وایي چې که په سمه توګه پکې پانګونه وشي، نو دا کولی شي د گرافایت په سکتور کې په نړیواله کچه مهم رول ولري.
It's about billions of dollars in years.
دا د میلیارډونو ډالرو او کلونو پانګونې په خبره ده. دلته د دې پروسې د پرمختګ لپاره د اوکراین حکومت باید د امریکایي شریکانو، اروپایي شریکانو او لویو نړیوالو لوبغاړو سره نږدې همکاري وکړي، څو دا بنسټ په ګډه جوړ کړي.
د اوکراین حکومت وایي چې هېواد د 500 ستراتیژیکو زیرمونه 28 زیرمی لري چې متحده ایالات مهم بولی، او د سلور درشونه 15 زیرمی لري چې اروپای ټولنه مهمه کړي. په دې زیرمو کې گرافایت، لیتیم، ټیټانیم او یورانیم شامل دي. دا منرالونه د دفاع شنې انرژي او د عصري ټکنالوژي د صنایعو لپاره اړین دي. کسه هم اوکراین ډیر زیرمی لري، کارپوهان وایي چې د دې زیرمو د کارولو لپاره به لویو پانګونو ته اړتیا وي.
نادری ځمکنی پروژې نه یوازې خورا مهمې دي، دوی د پراختیا لپاره ستراتیژیکې دي. دا نه یوازې د لویدیځو شریکانو لپاره بلکې زموږ لپاره هم مهمې دي.
د اوکراین د قانونو د پنګونې شرکت بي جي وي وای چې په مهمو پروژو $100 میلیون لګولې دي، خو سلګونه میلیونه نورو پنګونو ته ضرورت لري.
په بالاخیوکا کې د ګرافایټ کان کیندنې پراختیا لپاره د پنګونې لګښتونه شاوخوا $450 میلیون دي چې موږ ورته اړتیا لرو.
لکه څنګه چې امریکا او نور لویدیځ هیوادونه هڅه کوي چې د مهمو منرالونو لپاره په چین باندې خپل تکیه کم کړي، دا یوکرین د خپل اقتصاد او امنیت لپاره مهم فرصت ویني.
دا د دوه لورو د ګټې په اساس ده. موږ پوهیږو چې زموږ شریکان د موادو ته اړتیا لري، او دا یوازې مواد نه دي، دا یو محصول دی چې لوړ ارزښت لري.
امریکا او اروپا اتحادیه د کلونو راهیسې په چین د خپل تکیه د کمول لپاره کار کړی چې په نړۍ کې د نادره منرالونو تر ټولو لوی عرضه کوونکی هیواد دی. دا ودا اینا شیرنیکوا د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسف سی، امریکا غږ.
از آنجایی که اکثریت مردان اوکراینی به خدمت عسکری گماشته شدند، زنان اوکراینی تلاش کردند تا خالیگاه مردان کارگر در معادن آن کشور را پر کنند.
در عمق 234 متری یک معدن، بسیاری از زنان اوکراینی مشغول کار می باشند. اولینا یک از آنهاست. او کارگران و محموله ها را پایان و بالا انتقال می دهد.
یک اعلان کاریابی را خواندم، زنگ زدم و بعد شامل کار شدم.
اولینا 1.5 سال است که اینجا کار می کند.
برای تشویق خودم و دیگر مدنچیان من این کارتون های خنددار را رسم می کنم. وقتی مدنچیان خسته از کار به خانه برمی گردند، بانها نگاه می کنند و همه می خندند.
نستیا کارگری دیگری در اینجاست. نستیا را تا جای لفت می رساند، باقی تونل را قدم می زند تا به جای اصلی کار خود می رسد. نستیا یک کیبل کار را اداره می کند که مدنچیان را به پایان معدن می رساند.
نزدیکان ما همه حیران شدند، زیرا قبلا همه مردان در معدن کار میکردند، اما با وضعیت موجود در کشور ما میخواهیم تا حد توان خود کمک کنیم.
تهاجم روسیه باعث کمبود نیروی کاری در معادن اوکراین شد، زیرا بسیاری از مردان به جبهه جنگ رفتند. شرکت خصوصی انرژی دیتک که مالک معادن در منطقه دینی پترو پتروسک است، شاهد کمبود عظیم از کارمندان بود.
قبل از سال 2022 حدود 20,000 نفر در معدن دی تک کار میکردند، اما حالا 3,500 نفر از آنان در صفوف نیروهای مسلح اوکراین ایفای وظیفه میکنند. این تعداد کامل کارمندان است که در یک معدن کار میکنند.
این شرکت در تابستان سال 2022 استخدام زنان را پس از آن آغاز کرد که پارلمان اوکراین ممنوعیت کار زنان در مشاغل سنگین و خطرناک زیرزمینی را لغو کرد. زنان راه تونل های زیرزمینی را مدیریت می کنند، معدنچیان را به محل کارشان انتقال می دهند، کیفیت هوا را کنترل می کنند و مانند اولینا کارهای مرمت کاری را نیز انجام می دهند. در حالی که زنان این بخش های از کار را انجام می دهند، معدنچیان مرد در بخش های دیگر معدن منتقل می شوند که در آنجا کار خطرناکتر می باشد و از نظر جسمی به افراد قوی تر نیاز دارد. ایرنا یک کارمند دیگر معدن میگوید این کار بر علاوه این که دائمی است، معاش خوب هم دارد و به او فرصت میدهد تا به بخش انرژی اوکراین کمک شود.
صادقانه بگویم اگر جنگ نمی بود من این وظیفه را انتخاب نمی کردم، اما در حال حاضر هر اوکراینی تلاش می کند تا پیروزی خود را حمایت کند.
بسیاری از معدنچیان مرد مانند ایهور از این کمک ها استقبال می کنند.
در آغاز تهاجم تمام عیار ما مجبور بودیم دو شفت پی در پی کار کنیم. حالا جریان کار بهتر است. من فکر می کردم که این کار مردان است، اما اکنون زنان در معادن عالی می درخشند.
بر اساس معلومات شرکت دیته 550 زن در حال حاضر در معادن این شرکت کار می کنند. رویا زمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانه ډیر زیاته مننه. دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. آشنا تلویزیون د مهمو خبرونو سرټکی د خزو نړیوال ورځ او د ملګرو ملتونو غوښتنې یوناما له طالبانو د خزو او نجونو پر حقونو د بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده د افغان نجونو د سوکالۍ لپاره هڅې صدیقه خلیلی د طالبانو تر واکمنۍ پورې د افغان پوځ غړې وه. هغه اوس په امریکا کې شته فرصتونو ته خوشاله ده او هیله لري چې په افغانستان کې هم ښځو او نجونو ته دا ډول فرصتونه برابر شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی سفیر پیغام عادل راز وایي په تیرو دریو کلونو کې هر کال اتم د مارچ د هغې دپاره سخت ورځ وي ځکه د افغانستان نیمایي نفوس چې ښځې دي د انساني حقونو بې برخې شوي دي. قدرمنو لیدونکو سلام، د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبری خبرونې ته ښه راغلاست. نن شنبه د کپ اتلسمه ده چې د مارچ د اتمې نیټې سره سمون خوري. نننۍ خبرونه د ښځو د نړیوالې ورځې لمانځنو ته ځانګړې شوې ده. زه برېښنا عمرخیله یم.
د ښځو نړیواله ورځ د ښځو د بشري حقوقو او ازادیو هنداره، د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د میرمنو د شخصي او مدني خپلواکۍ وضعیت، په افغانستان کې میرمنو لونو خویندو او میندو ته ورپېښې ستونزې، د ښځو د ژوند داستان او د بریالیتوبونو بیان، دا ټول رپورټونه او مرکه د مارچ په اتمه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې د خزو د نړیوالې ورځې په ویاړ د دې ځانګړې خبرونې لیدل او اوریدل مه هیروئ.
د خزو سره د پیوستون د نړیوالې ورځې سره امهاله په افغانستان کې د نن او بهر یو شمیر میرمنو په اعتراضیه غونډو کې ویلي چې دوی په کورنی حبس کې دي او له خپل ټولو حقونو بې برخې شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د طالبانو حکومت څخه په کلکه غوښتي دي چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو لګیدلي بندیزونه پای ته ورسوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول شوې او دوی د اسلامي شریعت پر رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
8 مارچ روز همبستګي زنان جهان مبارک بود.
د ښځو د نړیوالو ورځې په مناسبت د ښځو د حقونو ملاتړ او یو شمیر غورځنګونو اعتراض غونډه جوړ کړې دي. معترض میرمن وای په افغانستان کې ښځې او نجونې په کورنۍ حبس کې دي.
من به خاطر اپارتایت جنسیتی در افغانستان از وظیفه‌ام برکنار شدم و خواهرانم به خاطر دختر بودن یا زن بودن اپارتایت جنسیتی از مکتب به خانه خانه‌نشین شدم.
زنان در حبس خانگی به سر میبرند. زنانی که در برابر این گروه سرکوبگرانه تروریستی استادگی کردند با تهدیدهای جدی زندان، شکنجه و یا در تبعید قرار دارند.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د مارچ اتمې پاړه پای ویلامه کې د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو غږ کړی چې د ښځو ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې خزی او نجونې لزده کړو، کار او عامه ژوند څخه په سیستماتیک ډول ګوښه کېدو سره مخامخ دي. دا بندیزونه نه یوازې له بشري حقونو سرغړونه ده، بلکې د افغانستان د پرمختګ مخه هم نیسي.
بلخوا د بشري حقونو سر سازمان پر نړیوال ټونګه کړی چې د طالبان لخوا د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو د دوام له امله دی دغه ډله ځواب ویلو ته حاضر کړی.
اوس باید نړیواله ټولنه او نړیواله محکمه حقوقي بهیر پر مخ یوسي او همدارنګه طالبان ځواب ویلو ته حاضر کړیڅو د ډله خپل دغه اقدامات ته د پایټکی کیږي.
د بخن نړیوال سازمان په ویلامې کې ویل چې وخت ته طالبان رسیدو د ډلې عام ژوند څخه د خزو د لری کول لپاره ل اتیا زیات ناوړه او ظالمانه فرمان صادر کړي او د طالبان د بندیزون لکبله یو اشار څلور میلیون جنونی لزدکلو بی برخې شوې دي. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ټولنه کې د خزو په معنا لرونکو مشارکت ټینګار کړی دی. کرزی یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د طالبان د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویل چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي مخه نیول شوې او کوم حقونه چې اسلامي شریعت ورته معرفي کړي خزو ته د هغو حقونو په ورکړه او ساتنه ځان مکلف بولي. وحید فیضی د امریکا غږ.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي، افغان خزو له پاکستانه د جبري ستنولو پر ضد په پیښور کې احتجاج کړی. دوی ویلي چې په افغانستان کې خزی د کار زده کړې او لګن شمیر محدودیتونو سره مخ دي. په دې شرایطو کې د دوی بیرته لیږل د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي.
په ټوله نړۍ کې د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ مانځل کیږي، خو په پاکستان کې میشتې افغان میرمنې د خپلو اساسي حقوقو د ساتنې لپاره غږ پورته کوي. د پاکستان حکومت غیر قانوني کډوالو ته امر کړی چې د مارچ تر یو دیشمې پورې له هیواد ووځي، خو افغان میرمنې د دې پریکړې پر ضد په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسیار دفتر مخې ته په لاریون بوختې دي. دوی په لاسونو کې کتبی نیولي او نارې وهي، وایي چې دوی د خپل زده کړو راتلونکي او ژوند غورلو په خاطر افغانستان پریښودي.
اخراج اجباری که در این اواخر در افغانستان بسیار زیاد ما به خطر مواجه هستیم و در مشکلات زیاد سردوچار هستیم، که خصوصا وقتی که مشکلات اوضاعی سیاسی بین افغانستان و پاکستان خراب میشه و ما اینجا تحت فشار قرار میگیریم. ما
عدالت عدالت عدالت
عدالت. افغان میرمن وای چې دوی د مخ په زیاتیدونکو محدودیتونو پر زده کړو بندیز او په افغانستان کې د کار د فرصتونو د نشوالي لامل پاکستان تک ډبر شوی او دریم هیواد ته د تک انتظار باسي، خو اوس د دوی په زور بیرته لیږلو لپاره چمتواله نیول شوی. په داسې حال کې چې دا د اساسي بشري حقوقو سرغړونه ده. احتجاج کوونکې میرمن وایي چې د دوی ماشومان له تیرو دریو کلونو راهیسې له زده کړې محروم پاتې دي. دوی خپل راتلونکي لپاره خوبونه درلودل، خو که بیرته افغانستان ته واستول شي نو د دوی راتلونکي به تیار وي.
شو کولای حق د کار درته نه لرو، کله چې زو دفترو کې مراجعه کوم ته وای تاسو کارت نه لرئ، د پاکستان عضویت کارت نه لرئ، تاسو ته اکاونټ نه جوړیږي او تاسو ته کار نشو درکولای، او تاسو په خطر دي کې چې تاسو یو باسي کوم که تاسو کار درکو تاسو به وباسي نشو کولای تاسو کار وکړو. حق تحصیل نه لرو. ته ټول ماشومان دلته درې کاله کې چې د مکتبونه درسونه او مخصوصا خزینه پاتې دي، نه هلته کې شو کولای بیرته تلای شو او نه دلته.
له بلې خوا د کورنیو چار وزارت وایي چې ټولو هغه کډوالو ته چې په هیواد کې په غیر قانوني ډول ژوند کوي او یا افغان سټیزن کارت لري، دوی ته امر شوی چې د مارچ تر یو دیشمې پورې له هیواد ووځي او په دې کې به هیڅ ډول نرمښت نه وي. د حکومت دریځ دا ده چې په هیواد کې د غیر قانوني کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمیر امنیتي او اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو اداره یونیسیار وای د نړیوال قوانینو لمخې د هر کډوال بیرته ستنول چرته چې د هغه ژوند په خطر کې وي غیر انساني او غیر قانوني ګڼل کیږي. په ځانګړي ډول خزو او ماشومان ته باید ځانګړي خوندیتوب ورکړل شي. پاکستان باید د نړیوال ټولنې سره په ګډه په دې مسله کې حل لار ومومي.
یونیسیار دا غوښتي چې دا کو واپس لاړ شي افغانستان ته، یا دی 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 کو واپس لاړون د دی ژوند ته خطر دی. دی کې دا سړي خلک تل کې خبر یا لاندې د بشري حقوقو فعالین دی، دا سي میوزیشنز دی، پکې دا سي نور شو بو سره ترلی شوی خلک دی.
د افغان مرمنو د لاریون په داسې حال کې کیږي چې په ټوله نړۍ کې د خزو د حقوقو د روښانه کولو لپاره ورځ مانځل کیږي. افغان مرمنې وای چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو سازمانونه باید دوی په دې بے باورې حالت کې بے وسه نه پرېږدي. دوی له پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې دوی ته نور وخت ورکړي ترڅو یو خوندي لار ومومي. شاهین فریده، امریکا غږ، پېښور.
په اتم د مارچ د خزو لاسراوړنې لمنځل کیږي. ما په همدې مناسبت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخوانی سفیر عادل راز سره خبرې کړې دي. اغلی راز د دې پښتنې په جواب کې چې د افغان خزو اوسنی وضعیت ته پکتو د دې ورځې د لمنځلو په اړه څه احساس لري، هغه ویل لدریو کلونو رئیس هر کال د مارچ اتمه نیټه د غید پاره یو سخته ورځ وي، په ځنګړی توګه په تیرو دریو کلونو کې ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس خزي لخپلو اساسي بشري حقوقو څخه به برخې دي.
هر کال ماته د اتم د مارچ سخته ده، په دې چې خصوصا په دې تیرو دری کلو کې، په دې چې من هیڅ یو افغان خزي چې دلته په امریکا کې زوس فیلن یم، او هر هغه خزه چې په افغانستان کې فیلن ژوند کې، او تقریبا د افغانستان د امارو د رسمي امارو پر اساس باندې تقریبا نیم نفوس د افغانستان خزي تشکیلوي، او دا نیم نفوس چې انساني ارزښتونه ورته مخید شوی دی ورته نشتالته فیلن په فیلیالات کې یو ډیر سخت وخت ماته بلل کیږي، او زه همیشه دا وایم چې ار څومره مو کوشش وکړو هغه خزي چې د افغانستان بهر دی او غوړو چې د افغان خزي چې په افغانستان کې دننه اوسېږي او دغه په شرایط باندې وغږیږو، بیا هم نشو کولای دغه حقيقي حالت بیان کړو. په دې چې زما لپاره ز د اول ځل لپاره چې طالبان افغانستان ته راغله، زه په افغانستان کې وم، او من هیڅ یو ځوان جلی ما ته شرایط ډیر په وضاحت معلوم دي چې څه معنا ورکوي دی ځوان جلی لپاره چې مکتب ته ونشي کولای لاړ شي، د باندې فرصتونه ورته کم بوتي، د ټول امید او د ارزو هغه دروازه هغه روشنایی چې یو انسان همیشه په ژوند کې لري، خصوصا د خزو لپاره هغه ورته پر مخ باندې تړل کیږي، او په هغه شرایط کې ژوند کول او خپل ژوند ته ادامه ورکول ډیر سخت دی. یعنی په یو عادي الفاظ باندې ما ته ډیر مشکل وي چې زه بیان کړم، اما متاسفانه د اتم د مارچ هغه سی یو ورځ ده، یا د خپل د مارچ میاشت هغه سی یو ورځ ده چې په ټول میاشت کې موږ په دې موضوع باندې نور هم دقیق تر فکر کوو.
د اتم د مارچ د ورځې په مناسبت ستاسو په نظر، ستاسو په ان کوم ځانګړي ډیپلوماټیک اقدامات باید وشي چې په طالبانو باندې فشار راوستل شي چې د خپل دغه کړنو نه د خزو په وړاندې لاس واخلي؟
په اول قدم کې اسلامي هیوادونه ډیر کولای شي په دې برخه کې یو ډیر عمده رول ولري، په دې چې هغه څه چې طالبان نن یادوري کوي هغوی د اسلام تر نوم تر لاندې یادوري کوي، او په اسلام کې موږ ته وضاحت شته چې د ښځو حق ډیر واضح دی او ډیر محفوظ دی. نو اسلامي هیوادونه کولای شي د هغه په څنګ کې ملل متحد به ملي جامعه، په دې چې هغوی فعلاً په افغانستان کې یو ډیر لوی دفتر لري او کار کوي په افغانستان کې، او دوی باید په دې موضوع باندې ټینګار وکړي، طالبان سره بحث وکړي چې د ښځو حقوق یو ډیر عمده او اساسي موضوع ده، او دغه په څنګ کې فکر کوم چې منطقه کولای شي یو ډیر عمده رول ولوبوي، په دې چې اخر ورځ کې افغانستان د جغرافیایي لحاظ نه په آسیا کې پروت دی، او نږدې همسایګي هیوادونه تر یو حده پورې روابط د طالبانو د حکومت سره او رژیم سره لري، نو په دې اړوند باندې د هغوی موقف او د هغوی بحث ډیر عمده او مهم دی. نو متفاوت اقدامات چې ور باندې کیږي، او یو موضوع چې تر اوسه هغه بنري جمع ور باندې ټینګار کړی دی او ولاړ دی، هغه د طالبان د رسمیت پیژندل دي چې هیڅ هیواد تر اوسه دا جرأت نه کړي چې طالبان په رسمیت وپیژني، او د غي هغه عمده او هغه اساسي اصل د خزو حق دی چې د طالبان رژیم تر اوسه افغان خوسته د حق نه دی ورکړي.
تاسو په خپل شخصا څه اقدام کړی دی یو سیاستوالي په توګه، دی افغان خزي په توګه، تاسو څه کړی دی د افغان خزو لپاره؟
د شې سوال مو وکړ. زما د تحصیل په برخه کې د اول ورځ نه تر دا اوسه پورې یو ډیر واضح موقف درلود، او زما موقف کړی دا و چې موږ وکولای شو افغان خوسته په افغانستان کې د نن آنلاین لپاره فرصتونه ورته پیدا کړو. په دې اړه باندې د ملل متحد سره مخبري کړې، په دې 14 د مارچ یو لوی غونډه په ملل متحد کې لرو، او زما امیدواري دا ده چې هر موږ انفرادي اقدامات کړی دي، اما انفرادي اقدامات کافي نه دي. نو زه په دې نتیجه رسیدلې یم په دې چې توقع ډیره جګه ده او امکانات ډیر کم دي. که موږ وکولای شو چې ملل متحد لکه یونیسف اف یونسکو دوی په دې برخه کې همکارشي او یو ډیر عمومي پروګرام د افغانستان د جنکیو لپاره د آنلاین تدریس لپاره اورته پیدا کی د سې تدریس او د سې درس ورکول چې په هغه کې د ټکنالوژي استفاده مو ویل ک ای ای په مرکز کې چې کار کوم دوه نفر لرو چې په دې برخه کې باندې جدي کار روان دي او دغه په څنګ کې نه تنها درس وي بس ما لپاره دا هم مهمه ده چې دوی یو کال یا دوه یا درې یا څلور آنلاین سنفونه نیسي دغه په اخر کې دوی یو سرټیفیکټ او د یو تاییدی سند هم باید ولري چې اوس متاسفانه هغه سند نشته نو دا زما امیدواری ده او په دې برخه کې زه کار کوم چې زه وکولای شم چې دا سی یو حل لار ورته پیدا شي چې نه تنها تحصیل د آنلاین لارې اوسيږي او دغه په څنګ کې یو تاییدی او تحصیلی سند هم ورته ورکول شي
د دې مرکه بشپړ بڼه د ځانګړو مرکو په خبرونه کې خبريږي صدیقه خلیلی په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ پورې د افغان پاوز غړې و هغه متحده ایالاتو ته کډواله شو او اوس په امریکا کې لشت فرصتونو ته خوشاله ده خو په افغانستان کې د خزو لپاره د مخ په خرابیدونکو وضعیت لامل کړيږي نو شبا آشنا په حقله راپور لري
اتویشت کلنی صدیقی خلیلی د شپږو کلونو لپاره د افغانستان په ملي اردو کې په دې هدف دنده ترسره کړه ترڅو هغه مېرمنې چې په دودیزه توګه په محرومیت کې ژوند کوي هغوی ته د محدودیتونو نه د خلاصون لار پرانیزي او ځواکمن شي د تورن صدیقی خلیلی هله هغه وخت خاور شوې کله چې طالبان د 2020 کال په اگست کې بیرته واک ته ورسېدل خلیلی هغه ورځ یادوي چې افراطی اسلامي ډله کابل ته ننوتله او په یو شیبه کې هرڅه بدل کړل
ما شونیدم چې طالبان آمدن ایتوري مات محبوط شوم گویا شو کې آمد کې نه فهمیدم کې چی می
کڅه هم سریخ خلیلی پټه و له یو زینب بلزی تتلا او ځان پټ ساته خو هغه بیا هم د طالبانو د ظالمانه اقدامات په وړاندې د خزو د لاریونونو سره د یو ځای کېدو لار و مندله طالبانو په افغانستان کې خزه لزده کړو کار کولو پارته لکلو او حتی په امزاینو کې د حق پورته کولو نه منع کړی دي د طالبانو لورې د افغانستان واک لنیول نه درینی میاشتې وروسته هغه متحده ایالاتو ته ولیک ډول شو چې اوس په حال په ویرجینیا کې ژوند کوي
ما اول وګم کې از دولت امریکا میخوای میره وګم کې د شرایط سخت مثلا دستیما و دستی
په یو امنیتی شرکت کې د کار کولو سربیره خلیلی کالج تلاړه او دوه کال وروسته ترې فارغ شوه هغه اوس پلان لري چې خپل ماسری بشپړ کړي هغه په متحده ایالاتو کې د دې او نور خو فرصتونو په درلودلو خوشاله ده مګر په فکری لحاظ لا هم افغانستان سره نه ختی چیرې چې خزه د طالبانو د محدودیتونو لاندې ژوند کوي
تنها راست بگم مشکلاتی که از رنجی که از من از افغانستان دارم هر روز قیدادی که در مقابل زنان است در مقابل مادرم است در مقابل خواهرم که صنف 12 مکتب بود از محروم شد و نتون صنف 12 خود تمام کنه در مقابل
صدیقه خلیلی وی چې د هغه تر ټولو لوی هیله داده چې افغانستان ته سوله راشي او افغانان جنوتا یو ځل بیا خپل اساسي حقونه ورکړل شي نو شواشنا امریکا غاټ واشنگتن
د حسنا د کافی دکان د یوې افغان میرمنې د خوبونو سفر در سره شریکو چې څو کاله مخکې امریکا ته راغله او یو کامیاب کافی دکان یې پرانیستل خو د لنډې دمې وروسته او سمڅو نړیوال خبرونه د اوکرين د کورنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ویل چې د اوکرين په ختیځ ښار د بروپیلا کې د روسي د راکټي او د بي پلوټ الوتکو یا درون په بریدونو کې لکتر لگا یو لس کسان وژل شوی او دیش تنه نور ټپيان دي چې 15 ماشومان هم پکې شامل دي د دې وزارت په وینا روسي ځواکونو په د بروپیلا باندې بالستیک توغندي توغولي او په درون یو لړ بریدونه تر سره کړی دي چې اوا اتپوري ځواداني او ش موټری ځانمن کړی دی رويټرز په خپلواک توګه دغه ویډیو د سبت ځای یا نیټه نه د تایید کړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې هغه د ایران روحاني مشر علي خامنئی ته یو لیک استولای چې په کې له تهران سره د نوي تړون غوښتنه شوې ده څو د ایران د اټومي پروګرام د چټک پرمختګ مخه ونیسي. ولسمشر ترامپ د فاکس بزنس شبکې سره په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شو وویل هیله لري چې ایران د خبرو اترو میز ته حاضر شي ځکه دا به د ایران لپاره ډیر ښه وي. ترامپ زیاته کړه چې باور لري ایران به د دې لیک پیغام درک کړي کنه نو امریکا به بل څه وکړي ځکه چې د ولسمشر ترامپ په وینا نشي کولای چې نړۍ کې یو بل اټومي وسله وزغمي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د کاغلی ترامپ دې سرګندونو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ډیجیټلي اسارو یا کریپټو کرنسی صنعت له مخکښانو سره ولیدل او په دې خبرې وکړې چې حکومت یې څنګه کولای شي د ولسمشر لیدلوری چې د نړۍ د کریپټو د پلازمینې په توګه د امریکا بدلول دي عملي کړي. ولسمشر ترامپ د پنجشنبه په ورځ د بیت کوین او څلورو نورو سکو د ستراتیژیکو زیرمو د رامنځته کولو لپاره اجرایوي فرمان لاسلیک کړ. ترامپ د خزانه او سوداګرۍ وزیرانو ته لارښوونه وکړه چې د اضافي بیت کوین د ترلاسه کولو لپاره د بی طرفه بودیجې ستراتیژي رامنځته کړي چې د مالیه ورکوونکو لپاره زیات لګښتونه نه لري. چین د جمعې په ورځ ژمنه وکړه چې د ترامپ د ادارې لخوا د هغو سوداګریزو تعرفو چې چین خپل سری تعرفي بولي غچ اخیستونکي اقدام وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو سره په خبرو کې متحده ایالات هم د ښه او بد سره د مقابلې په تور تورن کړ. د امریکا غک خبریال بلګالو راپور ورکوي چې دا د بیجنګ د هغو هڅو یوه برخه ده چې ځان د نړیوال ثبات لپاره د یو ځواک په توګه معرفي کوي.
د چین تر ټولو ستره کلنۍ سیاسي غونډه یو داسې فرصت دی چې دغه هیواد د یاد هیواد پر اقتصاد باور ښکاره کړي. خو د جمعې په ورځ د چین د بندنوي چارو وزیر خپلو خبرو کې پر امریکا تمرکز وکړ. نوموړی امریکا د تشنج په زیاتولو او د نړیوالې سوداګرۍ په اخلالولو تورن کړه.
شینیو پته لکه څنګه چې چینایي متل دی که څوک په خپلو کارونو کې ناکام شي په خپل ځان کې د ناکامۍ لامل وګوري. امریکا باید هغه څه چې په حقیقت کې پیښ شوي باید هغه وګوري. تاسو په دې کلونو کې له تعارفو او د سوداګرۍ له جګړې څه شی ترلاسه کړي؟
د چین د بندنوي چارو وزیر د امریکا لخوا لګول شوی تعارفې خپل سری او غیر مسؤلانه بللي. وخت له رسیدو وروسته ولسمشر ترامپ پر چین تعارفې په عاجله توګه لوړې کړې او چین په بې عدالتۍ ولاړو سوداګریزو اقداماتو او د امریکا د سنتونو په ننګولو تورن کړی دی. ولسمشر ترامپ همدارنګه د نړیوالو ادارو څخه امریکا را وستلې. چین له دغه فرصت څخه ګټه اخیستې او ځان د نړیوالې همکارۍ مدافع خي.
تصور وکړئ که هر هیواد په خپل لومړي توپونو ټینګار وکړي او په خپل ځواک او حیثیت باور ولري، نړۍ به د ځنګل قانون ته ور وګرځي.
سره له دې چې وانګ یی د صوبات غوښتنه کړې، نو موري د خپل هیواد په پرتله ډیر کوچنی هیواد تایوان غواخله. په ورستیو میشتو کې چین د خپلواکي جزیره ته سیرمه فوجي تمرینونه زیات کړي. شنون کې وایي چې د دې اونۍ د سختو پیغامونو سره سره چین په احتیاط سره مخ کې روان دي.
دوی ار دي چې د خپل خلکو په وړاندې ځان پیوړې وخیل دي. عمل د چین لخوا دغه ډول خبرې مخ ته ځي، خو جدي خلک د عملی اقداماتو د لیدلو په لټه کې دي. دا سي اقدامات شي هغه پاړه د خبرو کولو په ځای عملی شي.
که څه هم چې چین د ولسمشر ترامپ لخوا پر دغه هیواد د نوې لګول شوې تعرفو په جواب کې لخپل اړخه تعرفې لوړې کړي، دا ښکاري چې چین د امریکا له یو داسې مشر سره چې په اړه وړاندې وینه نشي کېدای سره د تشنج په زیاتېدو کې احتیاط کوي.
دا یو څه دی چې چینایي چارواکو ان تر اوسه د مدیریت په اړه ستونزه درلوده. دا ځکه چې دوی تر اوسه د یو باثبات او مشهورو ادارو او پروسو سره بلد دي چې دوی یې په اړه لوړاندې پلان جوړولای شي.
دغه بي ثباتي بیجینګ د دې په اړه چې فراتلونکي کې څه پیښیږي د لږ اطمینان په حالت کې پریږدي. په داسې حال کې چې تشنج زیاتېږي، چین باید پریکړه وکړي چې پر شاشه یا سخت برګون وخی. احمد الله چول، امریکا غږ، واشنگتن.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. د انګریزي ژبې د امریکایي لهجې د زده کړې خبرونه به ډیر ژر د امریکا ژغ څخه پیل شي. د انګریزي ژبې د زده کړې د خبرونه د ټول لپاره ده. اټس فور یو د خبرونه ستاسو لپاره ده.
او سم د جمن سره سم په امریکا کې د یوې افغان خزي د خوبونو سفر در سره شریکو. حسنا هوتک چې څو کاله مخکې د هلمند ولایت نه د خپل کورنۍ سره د امریکا کالورادو ایالت ته راغلی ده، د خپل پونوم یو کافې پرانیستې ده. حسنا د خپل د دې بریالي سفر کیسه د امریکا غک خبريالې نظرانه سفزي سره شریکه کړې ده چې تاسو یې لیدو ته رابولم.
Hello, how are you doing guys?
په کولراډو کې په یو پلورنسي کې چې اکثره په کې غړنګ غړوي د تازه او ګرمو خوړو کافي کوچو او ویلی شو چاکليټونو بوی هوا ډکوي. دلته حسنا هوتک پیرودونکو ته فرانسوي کرپونه پخوي. حسنا هوتک وایي چې هیڅ کار اسانه نه وي او هغه هم ډیر سخت تیر کړی دی.
سخت و مشته ځکه د کورونا وخت هم وو او موږ نو افغانستان ته راغلی د افغانستان راغلی او زاز موږ په جون کې اولنې زل چې موږ بزنس خپل منسکي سٹارټ کړی نو موږ د یو بل سره ډیر کومک وکړی ته تلاش مو وکړی موږ بزنس الحمدلله دې ځای ته رسیدلې دی.
حسنا وایي چې هر څوک یو نوی کار ته مخه کولی شي که هغوی پوره حوصله ولري.
نه، افغانستان کې مې د مطلق د اشپزي سره هیڅ شوق نه و ځکه د هر چا ښځې چې پوښتنه وکړي په 90% ښځې کې به درته وایي چې نه، موږ د اشپزي سره شوق نهسته ځکه هغوی د ماشومتوب څخه همدغه اشپزي ورته زده کوي. نو کله چې د بزنس خبره سي بیا موږ په ښه انرژي سره کولی شو خپل بزنس یعنی مخته بوزو او راوستلی مو هم دی مخته.
هر څوک نا داسې سنه خرڅوي چې یې ورسره مینه وا او یې په افغانستان کې لیدلی وو خو هغه په خپل کافي کې داسې خواړه پخوي چې امریکایان یې خوښوي ځکه هغه غواړي چې کوم ځای اوسیږي د هغه سیمې د خلکو د خوښي خواړه وپلوري.
زموږ د کسٹمر زموږ د سرویس ډیر خوشاله دي. هغه وایي چې هر مشتری چې مشتراسي وایي موږ د هله لرو چې تاسو ټول کلورادو کې خپل ځایونه ولري ځکه دا ډیره تازه او خوندوره ډوډۍ ده چې تاسو یې آماده کوي او ډیر فاست سرویس مو دی.
او دلته داسې پلورونکي شته دي چې هغه وایي دوی د خواړه ډیر خوښوي او هر اونۍ د خوړو لپاره دلته راځي.
دا خواړه زما ډیر خوښیږي او دا زما د خوښۍ ځای دی. زه خپل ملګري او کورنۍ هم دلته راولم.
دا ډیر خوندور دي. زه دلته په اونۍ کې یو ځل او کله په اونۍ کې دوه ځلې راځم.
حسنا وایي چې هڅه کوي چې نورې مېرمنې هم د ځان سره یو ځای کړي، په خاصه توګه افغاني مېرمنې. هغه وایي چې مېرمنې اوس پوهیږي چې څه وکړي.
افغانان وخت چې موږ رالو دون افغانان او وستیر دي نام خدای از موږ افغان شزي هم اوس په دې پویدل دي. هغه د بل لار خپل بزنسونه سٹارټ کړي لکه کالی نورشان خو موږ تکم مشکل ستونزې دلته نسته.
حسنا خپل کارمندان هم خوشاله ساتي.
Well, I really love working here.
زه دلته ډیره خوشاله یم چې کار کوم. زه چې د چا سره کار کوم دا ډیر ښه خلک دي او ما دلته ډیر څه زده کړل او لا هم ډیر څه زده کوم. زه دلته هر ورځ د نوي خلکو سره وینم او د هر چا نه نوي څه زده کوم.
حسنا چې درې ماشومان لري وایي چې سختي تیرې کړې دي خو اوس راحت ده.
بارک چې ډیر سخت یا د درو کچنیانو سره بیا موږ چرالو بیخي واړه واړه اوس خو نام خدای شکر لږغټ سوي دي. بیخي واړه واړه یعنی ډیر سخت موږ ډیر سخت ورځي و تیر کړلې و مګللې. نو زه هم هغه شوزو ته فامیلونو ته دا مشوره کوم چې مثلا خارج تر ازي افغانستان څخه د باندې زحمتونه یي خو خیر وی کالې دا چاره ورسته هم اتمان رڼا راځي.
هر څو په کولوراډو کې افغان ټولنه ډیره کم ده خو هغه خلک چې غواړي دلته ځان ته ښه راتلونکی ولري هغه د خپل وسه پوری هر ډول کوشش کوي. نظرانه یوسف سي، امریکا غک، کولوراډو.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. د آشنا تلویزیون د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا اوس موږ نور بیلابیل خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. په څو شیبو کې د نجیب خلیل په قربتوب د ری خبرونه پیلېږي. لده چې دا ځانګړي خبرونه هم وګورئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل.
د بدلون پر مهال خلچ د نړۍ وضعیت څرګند نوي او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.